السلام علیکم د اختر دویمه ورځ مو نیک مرغه په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه امید زهیر ملمو یوی بلی یو ساته خبرونه ته هرکلی کوم خو لومړی خبرونه واوري د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د نړۍ له مشرانو غوښتي دي چې طالبان اړ کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکړي. ملالی یوسفزی تیره شپه په ټویټر دا خبره کړې. هغه وایي د نړۍ مشران به ډېر ژر د افغانستان په اړه غونډه وکړي، خو دوی ته پکار ده چې تر هر څه مخکې له طالبانو وغواړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. ټاکل شوې ده چې د مې په لومړۍ او دویمه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په ګډون د قطر په پلازمینه کې د افغانستان لپاره غونډه وشي. دا غونډه به د تړلیو دروازو تر شاوي او پکې د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي هم برخه اخلي. یو شمیر رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې یونیسکو په بامیان کې د $2 میلیون په ارزښت درېدلې پروژې بیرته پیل کړې دي. دا پروژې چې پیسې ایټالیا ورکوي په 2021 کال کې وروسته تر دې ودرېدې چې طالبانو کابل ونیوه. د دې پروژو اصلي تمرکز د بامیان پر بودا مجسمو او د بامیان پر غلغلې ښار دی چې د شپږم او لسم میلادي کلونو ترمنځ ودان شوی دی. یونیسکو اټکل کوي چې د دې پروژې له لارې به لږ تر لږه د سیمې 100 تنو ته د کار زمینه برابر شي. د بامیان د بودا مجسمې چې د شپږم او اووم میلادي پیړیو دي طالبانو د 2001 کال د مارچ 14 په چاودیدونکو موادو ړنګې کړې. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د جګړو لمن پراخه شوې ده. تیر شپه د دې سربیره تو د جګړه روانه و چې د جګړې خکیل لویو د اختر د 3 ورځو په تراتس کې د اوربان ژمنه وکړه. لوی غونی رئیس د سودان د پوځ او لپوت څخه د بیل شوې ډلې ترمنځ د جګړې په تراتس کې تر 300 ډریر ملکیان وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان شوي دي. پرون د اختر په لومړۍ ورځ په خرطوم کې الوتکو بمباری هم کولې. د دې جګړې د درېدو لپاره تر اوسه د نړیوالو د اوربان ټولو حادثو پایله نه ده ورکړې. یوی روسی الوتکې د روسیې په بلګرود ښار بمبار کړی دی. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړ چې سوخو 30 الوتکې د اوکراین سرحد ته نږدې وړ مشپه په تصادفي ډول پر خپل خاور بم غورځولی دی. دا بم د ښار په منځ کې له ودانیو سره نږدې پرېوتی دی. د بلګرود یو چارواکي ویلي دي د بم چې 40 متره سیمه په بل مخ اړولې ده 3 تنه ټپیان کړي او شاوخوا ودانیو ته زیان اړولی دی. بلګرود چې 3,70,000 نفوس لري د اوکراین له پولې شاوخوا 40 کیلومتره لرې دی. او اروپایي ټولنه غواړي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د هغه اسناد لمخې چې د ازادي رادیو فردا څنګه وار لمخه تر لاسه کړي خي چې د بندیزونه به په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو د ځپلو او په دې هیواد کې د اټومي پروګرام او د اوږد واټن توغندوی په تړاو پر اتو چارواکو او دوه حکومتي بنسټونو ولګول شي. اټکل کیږي چې د دې بندیزونو اعلان به د دوشنبه پر ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال شي. د دې خبرونه دوی منیمای برخه د ازادي رادیو دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده، خو له هغه وړاندې یو شمیر نور مهم مسایل شته چې د روان نیم ساعت په دوام کې وي واوري. سیګار اندیښنه کوي چې د طالبانو مداخله په افغانستان کې د مرستندویانو فعالیتونه اغیزمن کړي. د سار کیا د جنوبی اسیا د سیمایي همکاري سازمان په افغانستان کې د فقر د مخنیوي لپاره د افغانستان لاري د سوداګرۍ په پراختیا ټینګار کوي، خو په دې برخه کې خند څوک دی؟
پاکستان هغه شانت چې لازم ده د اخلاص نه همکاري نه کوي.
په افغانستان کې د مشهور لاسي خامکې غاړو یا کندهاري غاړو صنعت مخ په زوال روان دی.
کارونه در مخ مخ ته تل دی
او د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې د دې هواد لپاره د هوایی دفاعي سیستم او دهم او د مهماتو غوښتنه کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهار مو نیک مرغه. د افغانستان لپاره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څار ادارې سیګار اندېښنه ښکاره کړې ده چې د طالبانو مداخله په افغانستان کې د مرستندویانو فعالیتونه اغیزمن کړي دي. سیګار په داسې وخت کې د اندېښنه ښیي چې د دې ادارې له قوله د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنۍ راوسته افغانستان سره څه باندې $2 میلیارډ مرسته کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
سیګار په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې طالبان د ملګرو ملتونو او غیر دولتي مؤسسو په کارونو کې چې په افغانستان کې کوي مداخله کوي. د سیګار په باور دا مداخله د مؤسسو د مرستو د چمتو کېدو د خنډ سبب کیږي. د سیګار په وینا ورسره تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې واک تر لاسه کړ دا مداخله یې پیل کړه. سیګار تیر شپه په خپل ټویټونو کې دا خبر هم کړی ده چې د امریکا د حکومت پالیسی دا ده چې د افغانانو ملاتړ ته له دې پرته ادامه ورکړي چې د طالبانو له رژیم سره مرسته وشي. په وروستیو کې سیګار په یوه راپور کې چې د ستر خطر نوم یې ورکړی دی لیکلی دي چې لا هم د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو نورو هیوادو ډېره مرسته کوي. په دې راپور کې راغلی دي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته واشنگتن په بشري او پراختیايي برخو کې له افغانستان سره 2.02 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د سیګار مشر جان سوپ کو تیر او نه چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې استمایه غونډې ته په واشنگتن ډي سي کې وویل چې افغانستان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډیره مهمه ده چې د امریکا مرستې د طالبانو لاستونه لويشي. په ورته وخت کې شاغلی سوپ کو دا خبره وکړه چې دای د دې ډاټ امریکایانو ته نشو ورکولای چې د دوی په مرسته به طالبان نه تمویل شي. سیګار د ملګرو ملتو شمنو ته هم اشاره کوي او لیکي چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده چې څه باندې 8 میلیونه افغانانو ته خوراکي مواد برابر کړي. تر اوسه ملګرو ملتو کله هم د یو هیواد لپاره د دومره ډیرو بشري مرستو غوښتنه نه ده کړې، خو سیګار وایي چې د طالبانو مداخله دا ډول هڅې له خطر سره مخامخ کړې دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د سارک یا د جنوبي اسیا د سیمایي همکارۍ د سازمان یو مشر په سیمه کې د فقر د مخنیوي لپاره د افغانستان لاري د سوداګرۍ په پراختیا ټینګار کړي. د دې سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس ویلي د افغانستان لاري اوسنۍ تجارت په اسانۍ 8% زیاتېدل شي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د سیمایي سوداګرۍ په برخه کې پاکستان خندونه جوړوي. پاکستان همدا ډول تورن دی چې تل یې د افغان سوداګرو پر وړاندې ستونزې راپورته کړي دي چې له امله افغان پانګوال او سوداګرو ته پریمانه مالی زیان اوښتی دی.
د سارت سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس افتخار علي ملک د سارت غړو هیوادو ترمنځ د سیمایي اتصال د پیاوړتیا غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په ځانګړي ډول د افغانستان لار باید پرانستل شي. افتخار علي ملک د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د سوداګرو یو غونډې ته وویل چې په سیمه کې د بین الافغاني تجارت دریمه برخه هم نه روانه، یعنی د سوداګرۍ له 8% څخه ګټه نه ده اخیستل شوې. سار ټولنه په 1950 کال کې تاسیس شوه. هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال، مالدیف، بوتان او افغانستان د دې ټولنې غړي هیوادونه دي. چین او ایران د دې ټولنې څارونکي دي چې د غړیتوب هیله لري. د سارت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس وی چې افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا همدارس تر منځنی ختیځ پورې د سوداګرۍ د پله په څیر اهمیت لري او نن سبا هم افغانستان د جنوبی آسیا د هیوادو لپاره د وی دروازې حیثیت لري چې د منځنی آسیا تیل او غاز له دې لارې جنوبی آسیا ته انتقال شي. د شاغلی ملک په وینا د سارک د غړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ پراختیا به د اقتصادي ودې سبب شي او په سیمه کې به د فقر مخه ونیسي. بل لور ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزی ټینګار کوي چې د منځنی آسیا له ټولو هیوادو سره د جنوبی آسیا د ارتباط لپاره د پاکستان همکاري ضروری ده.
پاکستان هغه شانتي چې لازم ده د اخلاص نه همکاري نه کوي، گرچې هندستان او ایران تلاش کوي په د اخرو کې چې هغه هیوادونه چې د کسپین په بحیره کې پراته دي لکه آذربایجان، قزاقستان او ترکمنستان د دوی سره کوشش کوي چې چابهار فعال شي، خو هغه هم تر اوسه پورې نه دی فعال شوی. او د بل طرف نه خپل ازبکستان او تاجکستان او قرغیزستان د دوی نه ډیر لري پاتې کیږي.
پاکستان چې نن سبا په خپل تاریخ کې لړیر بد اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د هڅې زیاتې کړې دي چې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته تجارت زیات شي. اونۍ مخکې د پاکستان کابینې پریکړه وکړه چې د انګور اډې سیمه د سوداګریز بندر کچې ته لوړ کړي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوريدلای شي.
نن د کوچنی اختر دوی مورز د افغانی دود او کلتور لمخې په دغه ورځو کې خپلوان او خواخوږی د یو بل لیدو او ترخوای د یو بل ترمنځ د خوښیو او خوشحالۍ د شریکولو لپاره یو بل سره ګوري او د هغوی کورونو ته ورځي. نه یوازې لویان بلکې کوچنیان هم په دغه سیالیو کې د نورو نه راکم نه دي، بلکې هغوی هم د یو او بل کتو ته ورځي او مبارکۍ تبادله کوي. خو اوس چې ټولنیزو رسنیو کې خلک ډیر فعال دي، یو شمیر افغانان وایي دغه ټولنیزو رسنیو د اختر د ورځو د دادو پیکه کړی دی چې د یو او بل لیدونو ته ورشي. د دوی په خبره اوس مهال د ټولنیزو رسنیو له امله د خلکو ترمنځ پخوانی مینه او محبت او ترخوای تګ راتګ نه دی پاتې. دوی وایي ډیر کله خپل او خپلوان او ترخوای خواخوږي د اختر د مبارکۍ لپاره د یو او بل کر د ورتلو پر ځای بل پیغامونه مو مبارک یعنی د همدې ټولنیزو رسنیو له لارې شریکوي چې د دوی ترمنځ واټن رامنځته کړي. خو بهر میشتي افغانان بیا په بل نظر دي. هغوی وایي د همدې ټولنیزو رسنیو له امله دوی کولای شي خپل خوخي په کور دننه له افغانانو سره او تر خوای د خپل خپلوان او خوخو سره شریک کړي.
له پخوا راهیسې په افغانستان کې په اختر کې د یو بل کورونو ته تګ راتګ د دې ورځو یو له عامو دودونو دی. خو یو شمیر افغانان وایي اوس مهال خلک د دې پر ځای چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي، د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي. نفیسه د کابل خروسیدونکي وایي په پخوا وختونو کې چې موبایلونه نه وو، د دوی خپلوان په اخترونو کې له ډېرو لیرې ځایونو څخه راتلل، خو اوس هر څه بدل شوي.
پخوا چې موبایلونه نه وو ډېر ښه وو، خلک به راتلل په اختر کې، د لیرې ځایونه به راتله، د ولایاتو نه به راتله، او مونږ ته به معلوم هم نه وه چې څوک راځي. مونږ به تیار دیګی پوخ که کلچې هر څه به مو برابرې کړې. اوس چې دا موبایلونه پیدا شوي، مینه هم ورسره کمه شوې ده، د لیرې ځایونه هم نه راځي په موبایل کې مبارکي ورکوي د اختر، د نږدې ځایونه هم په همدې موبایل مبارکي ورکوي د اختر. خو په همدې رقم سره کرار کرار د افغاني فرهنګ له منځه ځي.
دیش د خوست ولایت اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې کله ناکله خلک کولای شي د ټولنیزو رسنیو لاله هم د اختر مبارکي ورکړي.
زما خپل فکر دغه سیدی چې خلک چې دلته یو بل ته تلای او راتللی شي، غوی دې د دې پر ځای چې میسج لاله یا پیغام لاله مبارکي ورکړي یو بل ته لاړ شي، ځکه چې دغه ورځي په کال کې یوازې دوه درې ځلې وي، نو ښه ده یو بل وبیني، خلکو ترمنځ فاصلې راکموي او مینه زیاتوي. خو خلک چې له یو بل لرې دي، مسافر دي، په نورو وطنونو دي، هغوی بیا که د سوشل میډیا له لارې مبارکي ورکړي هم بده نه ده.
خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د دوی لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. په هند کې یو افغان محصل جواب پاسون وایي درې کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ لرې دی او تل په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلې کورنۍ سره اړیکه نیسي او د اختر مبارکي ورکوي. د دې خبره اوس چې نشي کولای خپل کورنۍ له نږدې وګوري، ټولنیزې رسنۍ ورته ډېرې ګټورې دي.
په سوشل میډیا باندې د اختر مبارکي ورکول دا یو ښه عمل ګڼل کېږي زما له نظره او لوی اند څخه، ځکه چې دا د ټولو مسلمانانو د اتفاق او اتحاد ښکارندوی کوي، ځکه چې اوس ډیری خلک مصروف دي په خپلو ژوندونو کې یا ډیری خلک مسافر دي په وطن کې نشته دي او د خپلو فامیلونو څخه جلا ژوند کوي. نو په سوشل میډیا باندې د یو بل مبارکیانی ګوري او یو بل ته خوښي څرګندوي، نو دا زما له نظره یو نیک او ښه عمل ګڼل کیږي.
د یو شمېر افغانانو په خبره د ټکنالوژۍ پراتګ سره خپل منځي مینه یو څه کمه شوې، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې پخوانی دودونه ژوندي وساتي. د دوی په وینا اختر یو فرصت دی، هغه کورنۍ چې د ژوندانه مصروفیتونو له وجې یو بل لیدو ته نشي تلای په اختر کې د یو بل لیدو ته ولاړ شي. په افغانستان کې د اختر بیلابیل دودونه او کلتورونه شتون لري، لکه اختری وړل، د اختر دسترخوان جوړول، د اختری ورکول او اخیستل، او تر ټولو اړین دود د یو بل کورونو ته تګ راتګ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی پرامشتاین هوایی ډګر کې د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې په پرونی غونډه کې اوکراین سره د هوایی دفاعي سیستم او د مهماتو غوښتنه وکړه. خو د دې په ځواب کې له اوکراین سره یو لړ نورې ژمنې وشوې. تر خوای د ناټو سرمنشي وایي اوکراین ځواکونه به وشي کولای چې په لنډ راتلونکي کې د روسي ځواکونو څخه د نورو سیمو د نیولو ساتنه وکړي.
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وایي چې اوکراین له روسي ځواکونو څخه د نورو سیمو د نیولو لپاره احتمالي بریدونو ته چمتو کیږي. ینس ستولتنبرګ دا خبره په جرمني کې د کیف د نړیوالو ملاتړو په غونډه کې وکړه. دا غونډه د جرمني په رامشتاین هوایی اډي کې وشوه. د غونډې په ځای کې د ناتو سرمنشي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم له اوکراین سره د ناتو او د ناتو د متحدانو مرستې اغیزمنې وي.
Our responsibility as NATO allies and partners is to
زموږ مسؤلیت د ناتو د متحدانو او شریکانو په صفت ده چې دا ډاډ ترلاسه کړو چې د امکاناتو تر بریده له اوکراین سره د تجهیزاتو مرسته وکړو. د غملاتړ د جګړې په ډګر کې ښکارا تغییر رامنځته کړي دي. باید دې ته مو پام وي چې اوکراین توانېدل ده چې روسي ځواکونه د کیف له لوري وګرځوي او په شمال کې یې هم په شا کړي.
سلطان برزیات کړه چې د ډاډ لري چې اوکراینی ځواکونه به نور سیمه هم له روسي ځواکونو آزاد کړي. د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ټلې په غونډه کې د اوکراینی ځواکونو د روزنې شمنې هم وشوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د غونډې برخوالو ته وویل چې واشنگتن به ابرامز ټانکونه جرمني ته انتقال کړي چې په راتلونکو څو اونیو کې اوکراینی ځواکونه وروسي. د دې روزنې راپورونه مخکې ځینو امریکایي اژانسونو خبره کړې وو، خو په پرونی غونډه کې تایید وشو. ټاکل شوې ده چې د ابرامز ټانکونو د روزنې په پروګرام کې به شاوخوا 2500 اوکراینی سرتیري برخه واخلي. د جرمني په پرونی غونډه کې د امریکا لوی درستیس مارک میلی هم برخه اخیسته و. هغه وویل چې دا ابرامز ټانکونه د روزنې لپاره دي، د جګړې لپاره نه دي. له اوکراین سره واشنگتن د یو دیش ابرامز ټانکونو د مرستې ژمنه کړې ده. مخکې دا سره پرونه خبره شوې وو چې دا ټانکونه به ترمنی پوري ورکړي. خود اوکراین د ملاتړ په پرونی غونډه کې امریکایي چارواکو ویل چې دا ټانکونه به ژر اوکراین ته وسپارل شي. جرمني تر دې مخکې لیوپار ټانکونه اوکراین ته ورکړي وو، او د جرمني دفاع وزیر بوریس پستوریوس پرون وویل چې کوم لیپار ټانکونه چې د اوکراین په جګړه کې خراب شوی دي هغه به ډیر ژر په پولند کې ترمیم شي او اوکراین ته به انتقال شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیلا بیلو نړیوالو رسپانو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبره کړي چې د ځنیو مهم ټکي به واورو.
په داسې حال کې چې په ټول نړۍ کې مسلمانان کوچنی اختر لمانځي، د انډیپندنت رسپانډ لیکي په افغانستان کې لږ تر لږه په دوو ولایتونو کې طالبانو ښځو ته امر کړی دی چې د اختر په ورځو کې دې له راټولېدو او ډله ییز توګه له ګرځېدو ځان وساتي. د ورسپانې په وینا کې هم د طالبانو د امر په ټول هیواد کې نه دی او یوازې په بغلان او تخار ولایتونو کې خزو ته شوې دی، خو دا پر افغان خزو د محدودیتونو د لګولو لپاره د طالبانو لومړی اقدام نه دی. تر دې چې موږ مخکې په هرات کې خزو ته امر شوی و چې بخچلرونکو رستورانتونو ته نه ورزي. دا انډیپندنت پلیکنه د خزو د کار زده کړو ژوند د محدودولو لپاره دا ډول فرمانونه ټول د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخوند له دفتر صدرېږي. ورسپانی همدارنګ وخت د طالبانو لرسیدو وروسته بیلا بیل هغه بندیزونه یاد کړي چې طالب مشرانو د زده کړو، کار او لکوره بهر د ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې پر افغان خزو لګولې دي. دا آرټ نیوز پیپر په نوم کلتوري خبرونه په خپلې روسي غنه کې لیکل دي. یونسکو د افغانستان د فرهنګي میراثونو د خوندیتوب لپاره د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت لپاره پروژو کار کوي. دا ورسپانې په وینا لا دې څخه یو د بامیانو د لرغونو آثارو د ساتنې پروژه ده چې کاري وخت د طالبانو له بیا ځلې ستنېدو سره درېدلې و، خو اوس د ایټالیا په مالي لګښت بیا پیل شوی دی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوې دي چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د نړۍ له بیلابیلو برخو لرغون پوهانو د ایټالیا په فلورانس ښار کې په یو کانفرنس کې راټول شول او د افغانستان د فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو د زیانمنې په اړه خبرې وکړې. د خبرونې په باور د دې هڅو په مرکز کې د بامیانو د لرغونو آثارو د خوندیتوب مسله ده. آرچ نیوز وایي د 2022 کال په پای کې د ایټالیا حکومت د دې پروژې بودیجه تصویب کړه او د فبروري په میاشت کې په بامیانو کې عملي کېدل چارې پیل شوې دي. یونسکو په افغانستان کې د جامع منار د خوندیتوب لپاره د هڅو سربیره په کندهار او غزنی کې هم د لرغونو آثارو د ساتنې ځینې پروژې تمویلوي. یونسکو هم دا اوس په جام کې اتیا، په سمنګان کې شپېته او په زابل کې هم شپېته سیمه ایز کارکونکي لري.
ازادي رادیو .com
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدل شي. سلیروي ساعت زموږ نشرات هلته ژوند دي. کولای شي د ازادي رادیو ټول خبرونه هلته واوري. ترخوا د ازادي رادیو مهمه خبرونه چې په ویډیوي برخه کې چمتو شوې دي هم پر ویب سټ باندې شته. کچیرته بیا غواړې په ټولنیزو رسنیو کې ازادي رادیو وڅاري، انسټاګرام، ټویټر او ترخوا یوټیوب چینل باندې زموږ خبرونه هلته هم ځنې کتلای شي. ټیلیګرام سره زموږ یو ځای شي وی جوړ شوی چینل دی. مهم موضوعات، خبری موضوعات هغه چې تاسو زموږ ویب سټ کې لولئ هلته هم شته. او که چیرې بیا ویب سټ درته نه خلاصیږي، د ازادي رادیو پر ویب پاڼو باندې د فلټر شکن یعنی ویب سټ ته د داخلېدو لارې چارې شته. کولی شئ د هغې په انسټالولو سره یا په خپل ټیلیفون کې د ځای پر ځای کولو سره زموږ ویب سټ ته په ډېرې اسانۍ سره ولاړ شئ. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالب چارواکي باید د واشنگتن پوسټ خبریالې سوزانا جورج ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي او خپل ژورنالیستیک کار ته دوام ورکړي. د کمیټې د پنځشنبه په ورځ د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره پر رسنیو د لګول شویو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او له طالب چارواکو یې وغوښتل چې د رسنیو د محدودولو لپاره ټولې هڅې ودروي. واشنگتن پوسټ وایي د طالبانو حکومت افغانستان ته د سوزانا جورج د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې او د ادارې یا د عمل غیر عادلانه بللی. دا په داسې حال کې چې لوسلو زیاتې ورځې وشوې چې افغاني او اصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له طالبانو سره بندي او میرمن یې له طالبانو غوښتي چې نوموړی خوشي کړي. جزئیات یې په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خبریالانو او رسنیو د بندیزونو د دوام په اړه اندېښنې. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالب چارواکي باید د رسنیو د محدودولو لپاره خپلې ټولې هڅې ودروي. د کمیټې د پنځشنبه په ورځ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره پر رسنیو د لګول شویو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او له طالب چارواکو یې وغوښتل چې د واشنگتن پوسټ خبریالې سوزنا جورج ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته ولاړ شي او خپل ژورنالیستیک کار ته دوام ورکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د واشنگتن پوسټ د ایډیټر سالی بسپی لخلي ویلي چې د طالبانو حکومت د دې ورځپاڼې خبریالې سوزنا جورج افغانستان ته لورته غمنه کړې ده. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د آسیا برخې همغږي کوونکې بالی ای وای یوازې د راپور ورکولو لپاره د خبریالانو نیول او محدودول بی معنی دي او طالبان باید د خبریالانو له زورولو لاس واخلي او د رسنیو غړو ته اجازه ورکړي چې په آزاد توګه کار وکړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه هم تاییدوي چې د طالبانو حکومت د ورسپانې خبریالې سوزنا جورج ته اجازه نه ده ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي. د ورسپانې مخکښ ایډیټر سالی بسپی د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د پاکستان او افغانستان لپاره د واشنگتن پوسټ دفتر مشر سوزنا جورج ته طالبانو خبر ورکړی و چې هغه په افغانستان کې د نن له راپور ورکولو منع شوې ده. سالی بسپی په خپل بیان کې زیاته کړې چې د میرمن جورج وروستی کاري سفر افغانستان ته د 2020 کال په نومبر کې و او ستغه اداره هڅه کوي چې د افغانستان د پوښښ لپاره بل څوک وټاکي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې افغان خبریال مرتضی بهبودی چې د فرانسې تابعیت هم لري له سلو ورځو راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د مرتضی بهبودی میرمن الکساندر مستوا چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د مرتضی بهبودی وضعیت اندېښمنه کړي او له طالبانو غواړي چې هغه خوشی کړي.
truly worried for his mental and so waqan da haga darawani yo fiziki sahat para tashwish laram za la taliban qaram che murtaza fawran ra khoshikri haga hit tirwatana nada kari journalism jinayat nadai qaram murtaza aw guram aw ghi wawram.
دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنیټ د طالبانو له زندانونو نه د څه باندې 2400 بندیان خوشی کېدو او د کوچني اختر په ورځ د 401 اتیا نورو کسانو د سزا کمولو ته اشاره سره له طالبانو غوښتي چې د مرتضی بهبودی او متیولا وساب څیر خلک آزاد کړي. او موږ غوښتل چې د طالبانو حکومت بیان زبی الله مجاهد څخه د زندانی فعالانو، ژورنالیستانو او افغانستان ته د واشنگتن پوسټ خبريال دراتک د مخنیوي پاړه وپوښتو، خو هغه د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو مرکز په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د وسني وضعیت پاړه اندېښنه څرګندوي. د دغه مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل:
به اساس قانون رسانه‌های همگانی هیچ فرد حقی
در رسانه‌ای د قانون لمخې هیڅ شخص نشي کولای د آزادو رسنیو لخوا د راپورونو او معلوماتو د چمتو کولو مخه ونیسي. خو له بده مرغه چې موږ د نیول کېدو شاهدان یو او هغه هم د طالبانو لخوا د خبریالانو بندې کول. اوس مهال د مرتضی په ګډون دوه خبریالان په بند کې دي،
افغانستان و همچنان فرانسه. به باشه
د 2020 په اگست کې کله چې طالبان افغانستان ته بیا راغله، د رسنیو خبريالانو پر کار ډیر محدودیتونه وضع شوه. له بل خوا د اقتصادي لاملونو او د طالبانو د محدودیتونو لامل یو شمیر رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي او یو شمیر خبريالان هم بیکاره شوې دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
کندهار کې د مشهوره لاسي خامکی غاړو بازار سوړ شوی. جوړونکي او کاروباریان د اقتصادي ستونزې، د ماشيني غاړو زیاتوالی او د بهرني مارکیټ نشټوالی د دې غاړو د بازار د لوېدو او د بایو د ټیټوالي لاملونه بولي. د غاړې چې معمولا پخترونو، خادیو او د خوخوی په نورو مراسمو کې اغوستل کیږي، یو مهال د یوې غاړې بیا تر سلویخ تزرو افغانۍ ورسېده، خو اوس دا ډول غاړه په شلو افغانیو هم پیدا کیږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کندهار شهر 400 د کنداري خامکی غاړو ځنګړي بازار
کوه کې ازمور د غاړو سیزن ډیر دی، د لاسي غاړو کله چې د اختر شپې په اختر کې ازمور خلک
کنداري لاسي خامکی غاړي چې یو هنري صنعت دی، زیات شمیر خلک په کنداري غاړو پیژني. د غلاسي غاړي د ستنی او ریشمین تار لاري په ډیر شکلي باندې جوړیږي. د غلاسي غاړو په خوا ش بازار د لوټ خو وسې جوړونکو او کاروباریان وای بازار کم رنگ سوی او به ټټي سی بي دی. یو محل د شی لاسی کنداري غاړي به تر 30000 افغانۍ رسیده، خو اوس دغه ډول غاړي په 40000 افغانۍ پلورل کیږي. 50 کلن نوریا چې په کندهار کې 30 نور اړمونو شوزته د لاسی غاړو جوړولو لپاره د کار زمينه برابر کړي وای، اړمونو شوزته لاسی غاړي په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو خرڅوي. دا وای اوس د کنداري غاړو د بازار د لوی دوا او چټو بوی لکبل په خاني غټوټه نس کولای.
غاړه باندې یو کالم زی شپږ میاشتې مځي، دوه کالم زی، درې کالم زی، موږ د پنځلس کاله کېږي چې دا کار کوو. دا کار ورو دا ښځو ته کار نه کوي. څلوېښت ښځې داس پنځوس ښځې زموږ کارګري کې کارونه راکوي. په چلی کور په چلی ځان په چلی خوران کوي. د شپې او د ورځې چمانې د غاړې مسکینانې غریبانې مخاسم اوس کښته دي. بازارې دا زاغو پراچولی دي که پېچړې غاړو دغه ماشینې پراچولی دي. کنه کارونه در مخ مخته تله ډېر ده. اوس نه ځي، اوس مخته نه ځي، اوس داسې یو دانه دانه اوس نه هغه هم په کښته قیامت اوسي.
په عین وخت کې د کنداري غاړو کاروباریان احمد شاه او محمد عادل وایي د اقتصادي ستونزو، د ماشيني غاړو د زیاتوالي او د بهرني مارکیټ د نشټوالي لامل تر پخوا د لاسي خامکي غاړو کاروبار کمرنګ سوی او پخواني بازار نه لري.
مسکینه خدای به چرګان شوزیو کندیانی وو د غریبه طبقه بیا خصوصا موږ د خپل کندهار د لاس دغه یو دوه دي چې رښتیا یې دغه کمپیوټري غاړو په خاطر د جګړه ټکړې د چې داس مخلوق ستا چې هغه به د لاسي وسنه لري شو کېلري کمپیوټري بیا غونځي. خو لکه نیو د ارمان رو چې په دغه خارج او په دغه ځای کې داس یو ځای خلاص شي.
حتی په خارج مملکتو کې زموږ داسې دوستان کریبان افغانان وریا ستا چې دغه شی وریا و دوی ته بیخي کامیابی نه ورسیږي. نو کچیرې دغه سی وسی چې دغه غالي دا چیرې هلته په خارج کې بازار ورته خلاص یو مارکیټ ورته خلاص.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپان وای هڅه کوي چې د نندارتونونو د جوړېدو لپاره په هیواد کې دننه او بهر کنداري غاړو ته بازار پیدا کړي.
کچیرې تجاران وغواړي ان شاء الله موږ آماده یو چې په دې برخه کې همکاري وکړو او هغه لاسي خامکي غاړي چې دلی گندل کیږي یا مرمون اوربانی کار کوي دا وی مراټول کو او هغه بارزښت خمکه غاړي او د تجارانو په مرسته باندې نړیوالو ته وړاندې کو سو د دې لپاره ښه بهترین مارکیټ پیدا شي په دنیا کې.
د تیر جمهوریت پر مهال ګن مو ساتو په کندهار کې شوځته د لاسي صنایعو مرکزونه جوړ کړی وو چې میرمنو به د لاسي غاړو ترڅنګ نور ډیر لاسي توکي هم جوړول، خو اوس هغه مرکزونه ټول تړل شوی دي.
شو در کوچانی ګلنار کوچانی مزدار کوچانی کمیس واغوندا تن تلمندار کوچانی کمیس بد خوشالي ده
اختر د شپو ورځو ساسو ادا خوخی دی تل تل ډیر زیاتی وی تر خوای دا یادونه هم کوم چې د ازادي رادیو د اخترې خبرونه په توام کې د موسیقي زنې ځانګړي پروګرامونه هم درته خبرې شي. خو لاغه وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکې ملال یوسفزی د نړۍ له مشرانو غوښتي چې طالبان اړ کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکړي. ملال یوسفزی تیر شپه په ټویټر دا خبره کړې ده. هغه ویلي د نړۍ مشران به ډیر ژر د افغانستان په اړه غونډه وکړي، خو دوی ته پکار دي تر هر څه مخکې له طالبانو وغواړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. یو شمیر رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې یونسکو په بامیان کې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت دریدلې پروژې بیرته پیل کړې دي. دا پروژې چې پیسې ایتالیا ورکوي په 2020 کال کې ورسته تر دې ودرېدې چې طالبانو کابل ونیو. د دې پروژو اصلي تمرکز د بامیانو پر بودا مجسمو او د بامیانو پر غلغلې خار دی چې د شپږم او لسم میلادي کلونو ترمنځ ودان شوی دی. یونسکو اټکل غړي چې د دې پروژو لاره به لږ تر لږه د سیمې سلطنتانو ته د کار زمينه برابر شي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د جګړو لمن پراخه شوې. تیر شپه د دې سربیره تود توده جګړه روانه و چې د جګړې خکیلو لوريو د اختر د دریو ورځو پتراتس کې د اوربان رجمنه وکړه. لیوي اونۍ رئیس د سودان د پاوز او لوپاوز څخه د بیل شوې ډلې ترمنځ د دې جګړې پتراتس کې تر 400 ډیر ملکیان وژل شوې دي او په زورګونو ټپیان شوې دي. یو روسي الوتکې د روسي په دروسیه په بلګروت خار بمباري کړې ده. د روسي دفاع وزارت خبر ورکړ چې سوخو سلور د شلوته کې د اوکرين سرحد تنګ دی وړ مشوه په تهادفي ډول پر خپل خاور بم غورځوله. دا بم د خار په منځ کې لودانې سره نږدې پریوته ده. ویل کېږي چې بم نږدې شل متره سیمه په بل مخړول درې تنې ټپيان کړي او شاوخوا ودانې ته زیان اړولې. او روسي خبرداري چې اروپای ټولنه غواړي پر ایران نوي بندیزونه ولګي. دا واسناد لمخې چې د ازادي رادیو فردا څنګه وار لمخ خطر لاسه کړی خي چې دا بندیزونه په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو د ځپلو او په دې هیواد کې د اټومي پروګرام او د اوګو دواټن توغندې په تاړه او پر اتو چارواکو او دوه حکومتي بنسټونو ولګول شي. کور مو اوات چې تردم غړې پر را سره او یو د ازادي رادیو خبرونه مو اوریدي. او سم د پاتې برخه کې د ازادي رادیو نور مطالب او خبرونه خبرې کی.
تان دی څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه کې په دې غږیګو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعه ته حسول کې دي شي.
د کتابونو مې واخستل اصلي لته د تخفیف
تقریبا 50% بریالي وو چې خلک بیرته کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پورې هغه ځینې چې الته دی وګړو تجمع ډیروي
هغه چې ټولنه نیکمرغه کېدای نشي چې د دوه ورځې نه کار مطالعه او لوستل نوي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو. هیله ده تر پایمو ملګری وسئ. په افغانستان کې د کتاب پلورنځي او ځینی مسولان وایي د ورستۍ او سیاسي بدلونونو لامل د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس ډیر کم کتابونه خرڅيږي. لا دې ډلې ځینې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیا یا په تخفیف د کتابونو مینوالو ته ورکړي. څومره د مخ کې ځینو کتاب پلورنځي او د مورنۍ ژبو د ورځې په مناسبت د خپل کتابونو بیې له 1.5 تر 5 سلنه ټیټې کړې وي. سمیولا سیال چې له همدې فرصت استفاده کړې وای په کم بیې یې ډیر کتابونه واخیستل.
د دانش کتاب پلورنځي ته 2000 ورغنم او دواړه ځلې ډیر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت هم د تخفیف مال راځه لريونیو کال رئیس دی. نوې کتابونه مې دې اخیستي او مطالعه دې نه دا کړې. نو نوې کتابونه مې واخلې او ترڅنګ به مطالعه خپل مطالعه کومه انګیزه چې درکې ضعیفه شوې ده هغه به بهتر ژوندۍ شي. بل غټه خوبي د دې کتابونه اخیستلو ما ته داوه شخصا مخکې موسم چې ما ته تجربه وشو چې زه باید ما مطالعه پرې نږدم. نو ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یو وړو لکې ده حیا ګل نمیږي. نو هغه ما ته چې ما ته یو کتاب راکړه نو زما څنګ ته کینی او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم. ادم کتاب هغه کوي پانه آره راړي نو دا مطالعه چې د نوې کتابونو اخستلم دا غټه غټه دا چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي او دغه سیمه ماشومان چې دي د مطالعه د کتاب سره د مینو علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي دغه سی تخفیفونه چې لانیږي غټه خوبی هم دا ده چې هغه د مطالعه چې کوم انګیزه کمزور کیږي
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په عامیدو کې ګټور بولي.
د کتاب پلورنځیو او کتاب خپرونکو له لورې دغسې ګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک رابلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي مطالعه وکړي او وخت به ضایع نه کړي. که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 الی 1000 ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه یې کړي نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او هغه خپل وخت ښه تېروي. اپلاتون به ویل چې هغه ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوه ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په ننګرهار کې د مومند خپرندوی ټولنې مسؤول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څیر کتابونه نه پلورل کیږي خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي.
د کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایا ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی نو تحولاتو سره د کتاب بازار خو په ټپه ولاړ دی که زر ته ویم چې موږ به په تېر حکومت کې په میاشت کې خامخا یو 15 کتابه خو به چاپ کولو اوس دا کال شو دې کال کې موږ ټول درې سرور کتابه چاپ کړي بس موږ همدې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو پوهنتونونو ته لاړ شو مکتبونو سره خبر وکړو چې دغه نګې پروګرامونه پکې جوړ شي نو انشاءالله امید شته دی چې بیرته د کتاب فرهنګ بیرته عام شي.
په کابل کې د سروش خپرندوی ټولنې مشر نجیب الله زیرک وایي د کتاب خپرولو تر څنګ یې تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو له لورې د کتابونو نندارتونونه او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې یې د پلور لپاره فرصتونه برابرول کولی شي هېر شوي کتابونه بیرته خلکو ته وریاد کړي.
کتاب خپرول دي کتاب رسول دي تر خلکو پورې چې خلک یې وویني هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېره وي یا هغه پروګرامونه چې هلته ډېر خلک یو ځای کیږي لکه ځینې کلتوري او سپورتي لوبې سي وي جشنونه سي وي په هغه ځای کې دولت لخوا یا خپله د کتاب خپرونکو لخوا نندارتون ته کېښودل سي او خلک یې وویني نو دغه د کتاب په مطالعه په دغه کې ډیر رول لري ځکه خلک به ورسره آشنا کیږي خلک ته به دا معلومی کتاب په ارزښت لري بل ځینې پروګرامونه کتاب لپاره باید جوړ شي د کتاب مخکتنو لپاره باید په مختلفو سیمو کې ډیر کار وسي.
د نور کتاب لورنځیو ترڅنګ دانش خبرندوی ټولنې هم د مورنۍ ژبو د ورځې په مناسبت په خپلو کتابونو تر 50 سلنې تخفیف اعلان کړی وو چې ګڼ ځوانان د کتاب اخیستلو لپاره ورغلي وو. دا چې دانش خبرندوی ټولنې پخوا هم ورته تخفیفونه اعلانول او ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ورتلل د پخوا او اوس توپیر په څه کې وو؟ په همدې اړه مو د دانش خبرندوی ټولنې له یو مسؤل سپین سهار سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. د مرکې په پیل کې ښاغلی سهار د مورنۍ ژبو د ورځې په مناسبت د اعلان شوی تخفیف په اړه غږیږي.
دانش پرندوی ټولنه خو هر کال د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په ویاړ باندې پوره یوه اونۍ په خپلو ټولو خپرو کړو کتابونو باندې 50 سلنه تخفیف ورکوي او سږ کال هم موږ دغه تخفیف اعلان کړی وو پوره یوه هفته مو اعلان کړی وو او ډیر هغه ملګري چې له کتاب نه یو څه لري شوي ول د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا له نورو وجې نه موږ بیرته کوښښ وکړل چې هغه بیرته په کتاب باندې راولو هم په کتاب لوستلو باندې او هم په کتاب رانیولو باندې چې له دې سره د کتاب لوستلو هغه فرهنګ یا کومه وده چې شوی وو په دې برخه کې څومره ټکنۍ شوی وو چې هغه بیرته راخه کو نو نسبتا خو لکه د تیرو کلونو په سیر خو نه و، خو بیا هم زمونږ چې څومره توقع و هغه ته ورنږدې و. ډیری ملګري راغلل، مجلسونه مو هم ورسره وکړل او د کتاب لوستلو دود په بیرته عامولو باندې مو هم خبرې ورسره وکړلې او کتابونه هم ښه و. ځینو خلکو کتابونه رانیول، له دې تخفیف نه استفاده هم وکړله او بیرته د کتاب لوستلو ته یو څه مخه کړې و. هم تقریبا 50% بریالي و پکې چې خلک بیرته په کتاب لوستلو باندې عادت کړو، کتابخانو ته مخه کړی او کتابونه باندې.
تاسو ویل چې د تیرو کلونو په څیر نه و، یعنی عمر خلک رانغلل، علت یې څه و؟ ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلي وو؟
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یوه وجه دا هم و چې ډیری خلک اقتصادي مشکلات لري. هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډیر یا وظیفې لرلې، یا مثلا په پوهنتونونو کې ول، یا په هیواد کې ول، حتی ډیری خلک نو دغه یو څه لاملونه ول چې د خلکو راتګي اوس کم شوی. البته نوی خلک هم دا پلاول نسبت نورو کلونو ته. هغه خلک چې پخوانه ول هغه اوس ول، او ډیری هغه خلک چې پخوا ول هغه اوس نه ول. خو یوازینی غټ لامل یې هم دغه اقتصادي لامل دی، او بل یو څه د دې پوهنتونونو بندیده او هم د کتاب رانیونکي او کتاب لوستونکي یو څه به پروګرامه کړی ول. دا وجه هم کېدل شي ځکه د نجونو غټه برخه هم کتاب لوستونکي ولی، او هغه هم ډیرای به پروګرامه شوی دی اوس کتابونو لوستلو ته، کتابونو رانیولو ته مخه نه وکړي. دا وجه هم و.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مباحثونه هم وکړل. البته که د دغه بحثونو غنه چوړم راته وای چې کوم کسان چې راغلل کتابونه یا خستله د مطالعه پاړه د کتاب پاړه د غوي مهمه خبره څه و؟
په دې کې خو ډیر زمنګ ملګری داسې هم ول چې د غوي وړاندې زونه داول چې دغه لړۍ نور ولایتونو ته هم وغځو، او به له دینه چې موږ مشخص اورز باندې دیغه مشخص یافتي په ویړ باندې دا کار وکړو. دغه کار دایمي موږ په بیلابیل ولایتونو کې دی وی یافتي لپاره هلته موږ سټالونه ولګو د کتابونو او تخفیف هم اعلان کوو بیلابیل کتابونه یوسو. او هلته یو لنډ لنډ د پوهنتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لوستلو ورکشاپونه جوړ کړو، او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولې، او دا کتاب چې تا لوستلې یا کتاب نه څه زده کړې هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي. یا مثلا که ته کتاب کور ته یوسې، هلته د کورنۍ غړو باندې ولولې او د کورنۍ غړي ته څنګه تشویق شي دغه خبرې چې دوی له کتابونو زده کړې دي، او یا کتاب لوستل څومره ګټه دوی ته کړي. دا له نورو کلیوالو خپلوانو یا هغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغه سره شریکان دي. نو دغه وړاندیزونه ځینو خلکو موږ ته کړي دي. نو موږ هم کوښښ کوو چې له روژې نه وروسته په نور ولایتونو کې هم دغه لړۍ ته دوام ورکو، او په هر ولایت کې د یوې هفتې او یا لس ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کوو، هلته د کتابونو سټارونه ولګو.
سهار سب یو موضوع چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو. البته ډیر ځوانان چې موږ هم اورېدلی دي هغوی دا خبره کوي چې هغه انګیزه نشته ورسره. دوی کې دی شي د غوروانو حالاتو، یعنی د دوی په ژوند ډیر تاثیر نه وي، خو بیا هم دوی ذهنن ځان دومره متاثره کړی دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته یا دغه انګیزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویل ولي. یعنی داسې به هم نه وي چې هر یو دی د کتاب اخیستلو وس ونه لري یا د وخت ونه لري، دا دواړه لري خو بیا هم انګیزه نشته. علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې دوی ځان دومره متاثره کړی دی چې کتاب مطالعه څخه پرېښي؟
انګیزه خو په هر کار کې ډیره زیاته مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول د کتاب لوستلو. ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوندبڼه یې وربدله کړي، نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چلند دا شیان نور سره شریک کړي، نو هرو مرو نور خلک هم تشویقیږي چې په همغه لاره باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم د انګیزې خبره سمه ده چې انګیزه نشته اوس، او ډیر خلک ما مخکې ویل چې بې پروګرامه شوي دي. اصلا په خپل د بیکاري کې سړی ډیر زیات وخت هم لري خو بیا هم بی پروګرام وي. هغه زموږ یو مشر به خبره کوله، وایي زه هیڅ کار نه لرم خو بیا هم ډیر سخت بوخت یم. یعنی د بیکاری انسان بوختوي. ډیری خلک د بیکاری داسې کړی دي، او کېدای شي اوس د موسنوي حالاتو هم داسې کړی وي چې زه نه غواړم حالاتو باندې خبره وکم. ټول ته سرګنده دغه قصه.
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلي وو، ډیر ځوانانو که د نورو عمرونو خلک هم وو پکې؟
په دوی کې مشران هم راغلي وو، حتی د پوهنتونونو استادان راغلي ول، ننګرهار نه هم راغلي ول، ځینې استادان له ولایتونو نه هم راغلي ول، ځوانان ډیر ول پکې. ځینو ملګریو خپل ماشومان هم راوستلي ول چې هم کتاب سره بلد سي، هم غوی ته د غوی د خوخي کتابونه رانی سي، او عامله کتابخانو سره بلد کاندي. میرمن ډیر زیاتې کمی راغلي وي، محدود درې سلور نه زیاتې نه وي راغلي، او ځوانان ډیر راغلي ول.
سهر صاحب دغه سه پروګرامونه کېږي فکر کوي دغه به د ځوانانو ته وجړ کور کې چې بیرته کتاب ته را پام کړی
فکر کوم تر ټولو خلاره اوم دغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي بل دغه سه پروګرامونه ورته جوړ شي په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې غوی ځوانانو ته ځینې کتابونه ویډیا ورکړي البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوند بڼه بدلولای شي یو خانګي زور کولای شي نو دا پروګرامونه اتمن ډیر ښه رول لري د کتاب لوستنې د فرهنګ په عملو کې د سمره ټکنې شوی دی بیرته عملو کې دا غټ رول لرلای شي
ورسته پختنه دا کوم سحر صاحب دا چې خپل ډیر وخت له کتابونو سره پات شوی د کتابونو ترڅنګ د ژوند کړی ځوانان ته خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول یو دوستي او یو انډیوالي او پالي چې اغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري
زه خو ډیر کله ملګرو ته مشوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري دغه سي مغزه هم ورزش ته اړتیا لري او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دي او کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کېدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی ځکه ډیرای کتابونه سي دي چې موږ په کوم ستونزو سره مخ کیږو په کتاب کې لوستل لري چاري موږ لا غستونزو نه هم راو باسي یا حل لري راخي یا لګ تر لګه موږ ته ډاډ راکولای شي نو یوازینې لار په دې اوسنوي حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم داسې ستونزو سره مخ دي چې دراوتلو لري چاري بل چې نشي موندلای نو خلاره هم ده چې کتابونه ولولي او کتابونو کې هغه خپل ذهني سکون یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي دغه حل لري په کې عمومي او ځانونه هم پرې مشغول کاندي او یو څه نوي هم تیز د کاندي
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
چاپیریال یا محیط کې چې انسانان ژوند کوي باید ساتنه هم وکړي چې ژوند د دوی لپاره پکې ښه او اسانه وي د چاپیریال ساتنه او اقلیمی بدلون په نورو هیوادونو کې د ځوانانو د بحث یو مهم موضوع ده دوی د دې ترڅنګ چې په دې موضوع بحثونه کوي د چاپیریال د ساتنې لپاره عملی کارونه هم کوي خو په افغانستان کې به دې موضوع ته ځوانانو څومره پام کړی لیکوال جاوید اوربل راتوایي
زموږ ځوانان د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډیر معلومات نه لري یا چاپیریال ساتنه باندې ډیر زیات نه پوهیږي چې کچیر زموږ چاپیریال شینې ونی پکی نو دلته به اکسیجن بم ډیری دلته به ډیر زیات سیلابونه هم ناراضي دلته به هوا پاکه دلته به توپانونه د خاورو ګردونه ډیر نه وي زما په نظر باندې یو علت خدا کې دا سي چې ډیر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډیر معلومات نه لري
د کابل اوسیدونکو عمران غنی سپای وایي ډیر ځوانان د چاپیریال په ساتنه کې مسولانه ونډه نه اخلي او ځینې په غیر شعوري ډول په خرابولو کې هم رول لري
ډیر ځوانان غو تصویرونه د ملګرو سره په خار کې روان یا څوخري خو ټیمي یا پلاستیک چټ سیوي هغه غورځوي په ځای دی چې اشغالدانی کې غورځي په ځای دی چې مناسب ځای کې غورځوي هغه په مغچر ته چوخري غلطي غورځوي نو دا په دې دلالت کوي چې د تامه په هوینه د شوې دي تر اوسه پرې دانه دي څرګند شي چې موږ تاسو به خپل خار او خپل شر پر څنګه خو ساتو دا مو په هوی د نشټن لقبل ډیر د سشان چې هغه تر سره کیږي چې موږ تاسو په ژوند باندې تاثیر کوي او چرپیال مو ورانوي
عمران غنی سپای د کابل خار د وی بیلګې په توګه یادوي چې ځوانانی د چاپیریال د پاکولو په برخه کې ډېری حسینه کوي چې په همدې سبب د کابل چاپیریال اوس ککړ دی
او شاعر وای چې وای کابل په دې دنیا جنت یادېږي نو دا خبره درسته ده کابل هم د سپاک او کابل هم د سکولای او خو دا چې نن یو شمیر برخې یا د خار ځنې برخې چټل معلومیږي او وخت نه وخت ځنې خلکو نه شکایت هم کوي یو ځنې علت هم ده چې خپل ځوانان په پاک ساتلو کې مسولیت نه کوي او موږ ته سپاک ساتل نه دي څه چې وخرو کغه کلیوي مالټیوي یا بل هر څه د خوراک شوي چې مونږ وخرو نو مونږ تاسو مال ځای په ځای غورځو. نو مغه علت ده چې په دومره کوچنی ښار کې چې په میلیونونو انسانان پکې اوسېږي، کار انسان په سل ګرامه خزل یا سل ګرامه میکروب دی وغورځو بیرون ته، نو دا میلیونونه ګرامه چټلات کېږي چې دا په خپله یو ډول مشکل دی. که چېرته مونږ تاسې عوامه په هوای ولرو او داسې پوه شو چې باید مونږ تاسې څه وکړو او څه ونه کړو، نو دې سره به مونږ تاسې ډېر کار کړی وي.
خو هیواد رفعت بیا هیله مند دی او وایي د پخوا په پرتله اوس ځوانان د چاپیریال ساتنې ته متوجه شوي او کار ورته کوي.
بدبخته نه چې په افغانستان کې په کوم ډول چې باید وای په هغه ډول چاپیریال ساتنې ته پاملرنه نه ده شوې. خو لیدل کېږي چې عامه ذهنیت په دې اړه باندې جوړیږي او د جوړېدو په حال کې ده. لنډ مثال یې دغه د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د چاپیریال ساتنه کې د ځوانانو د رول په اړه دغه کولای شو ووایو چې سږ کال نظر نورو کلونو ته په افغانستان کې ځوانانو په چاپیریال ساتنې ته ډېره پاملرنه وکړه. مثلا همدغه تیر نوروز کې په عامه ځایونو کې نیالګي کېنول او د حشر په ډول باندې سره راغونډ شول، نو دا خپله یو مثبت اړخ دی د چاپیریال په ساتنه کې. همدارنګه ځوانان باید دې ته پاملرنه وکړي چې خپل ښار، خپل چاپیریال او خپل سیمه او محل څنګه له فزیکي ککړتیا څخه وساتي. زما په نظر که چیرې په هر فصل کې، حتی په هر میاشت کې یو عمومي حشر رامنځته شي، په هر ولایت کې ځوانان د خوځښت رامنځته کړي چې دوی د ښار او د خپل سیمې د پاکولو لپاره لاس په کار شي، د زرغونولو لپاره لاس په کار شي، له دې سره به هم ټولنه پاکه شوې وي، هم به مو ټولنه له ډېرو زیاتو ناروغیو څخه په امانه شوې وي.
د یو خصوصي ښوونځي مدیر جواد افغان وایي د چاپیریال د ساتنې په برخه کې باید عامه پوهاوی وشي او د ځوانانو ترڅنګ د ټولنې نور قشرونه هم په دې وپوهول شي چې د چاپیریال د ساتنې په برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
مونږ ټول په دې مکلف یو چې د چاپیریال ساتنې په اړه خلکو سره عامه پوهاوی شریک کړو او د چاپیریال ساتنې په اهمیت پوه کړو او خلکو ته دغه لارښوونې وکړو چې د غرونو، ځنګلاتو او وحشي ځناورو ساتنه وکړو او په طبیعي ډول یې پرېږدو. د ځنګلاتو له منځه وړل د هوا د ککړېدو، د اکسیجن د کمیدو او د طبیعي ښکلا د کمیدو ترڅنګ د ځمکې د ښویېدو سبب ګرځي او همدارنګه د وحشي څارویو د کمیدو سبب ګرځي. د وحشي ځناورو د ښکار څخه باید ډډه وشي. د ځنګلاتو، ځنګلي ونو، بوټو، قیمتي ډبرو او ځناورو له قاچاق کولو څخه باید ډډه وسي. د اوبو استعمال کې باید اسراف ونه کړو. اوبه باید پاکې وساتو. اوبو ته باید کثافت او نور فضله مواد وانه چوو. همدارنګه لارو، کوڅو او د اوسېدلو ځایونو کې باید کثافت ونه غورځوو. دولت ته پکار دی چې لارو، کوڅو او تفریحي ځایونو کې کثافت دانې زیاتې کړي او موږ ټولو ته پکار دی چې کثافت دانې ته وغورځوو.
لکه څنګه چې یادونه وشوه د چاپیریال په ساتنه کې د نباتاتو په ځانګړې توګه د ونو رول مهم دی چې د هوا د ککړوالي مخه نیسي. موږ په دې خپرونه کې د ګالو د کرنیزې موسسې له مرستیال عبدالحشم ناصری سره په همدې اړه خبرې کړې چې ځوانان څنګه کولای شي نیالګي کېږدي او د چاپیریال په ساتنه کې برخه واخلي. ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کېنوي یا مثال هغه د زرغونېدو یوه هڅه وکړي. ستاسو په نظر ولې د دوی دغې مهم مسلې ته ورپام نه دی؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم، هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونې موږ په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشو. یو پلن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغو پاڼې پلنې واوسېږي. یو ستن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونې چې کومې دي، هغه په کال کې 3 کیلو پیتونساید په نامه باندې یو ډول ګټور غاز د هغه ترشو کوي او پلن پاڼې چې دي هغه تر 5 کیلو پورې ترشو کوي. او 1 کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خونسا کونې لپاره د یو ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې لپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کیدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم، چیرته سي ونې ډیرې اوسیږي هلته اورښتونه ډیریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په راایسارولو کې او هغوی دې ته اړ باسي چې اورښت باید وسي. چیرته سي اورښتونه ډیریږي هلته طبیعي داسې د اوبو سرچینې به هم ډیری او د مځکې لاندې اوبه به هم کچه به یې نه چټېږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډېر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره، د اکسیجن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږېږم، د یو انسان دپاره 5 متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیجن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هیواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
که چیرې دوی غواړي مثال دغه کار وکړي چې نیالګي کې دي یا نور زینتي بوټي، نو څه ډول دغه کار وکړي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دي؟ کور کې، له کور بهر؟
چیرته سي مځکي خاورې ته لاسرسی همغلته موږ نیالګي کېنولی سو. خاوره مختلف ډولونه لري. د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګي انتخابولی سو. او بل توپوګرافي یا لوړې او ژورې سیمو ته تاسو په پښتو کې ورته وایو، دا هم ډیره جدي ستونزه نسی جوړولی. او په هغو ځایونو کې چې هغه لوړې اوسیږي، د هغو دپاره موږ تراسونه جوړولی سو، که تپي، که غرونه یې، که غونډۍ یې، او هغه دې ته اماده کولی سو چې هلته نیالګي ورباندې کېنول سي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل یې هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي، دغه نیالګي یا زینتي بوټي خو د وخت په تېرېدو سره بیرته له منځه ځي. څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو دپاره یا هغه ونې چې هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخیزونې دپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي، موږ کولی سو چې هغو ته دغه خالی سوی بوشکی، سطلونه، بوتلی یا دا سیرومان سی پا دا روختونونو که خالی سوی گرزولی یا هغه طول رواخدو را طولی که دی هر ونی بیخته یه خخ کو هغه پر دیر وقت یو زلی موخ کولی سو سی دی سطل پا وایسته هم لگو بو دک کو او یو کچنه سرای ورک کو سی پا هر و سو سانیو که یو ساسکه یو بو اچی دا ورتکار ور کولی سی. و همه مسئله داده که دی زنگلونو دی ونو خواشا دی هوگی را پریوتی پانی سی رستی سوی هغه د نوی نالګیو شاوخوا موږ هوارې کو، خخی کو، د اوبو له تخریب مخنیوی کیږي. د اوبو هغه ضرورت چې ونې راکموي په کور کې یا په هوارو سیمو کې دا کار موږ دپاره نور هم اسانه کیدلی سي. موږ کولی سو چې څاڅکیزه خړوبونه ترسره کړو. په دې هیله چې زموږ هیوادوال دې ته په کلکه توجه وکړي، موږ په خپله ټولنه کې ډېر ښه ښه رواجونه او ډېر ښه فرهنګ لرو چې اشرونه کوو، که اوس هم هماغه د اشرونو دود ته مراجعه وسي، ځوانان سره راټول سي او سره یو لاسي نیالګي کینئ. خیر ده که هغه نیالګي چې هغه په بازار کې خرڅېږي د هغوی د لاسته راوړنې لپاره پیسې او امکانات ونه لري، پرته له کوم لګښته کلمې سي راوړي کینئ، نیالان تولیدولی سي او سیمه شنه کولی سي.
درنو اوریدونکو، دا به د دې ونې د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
قرارم نقراری گیدی نادان دی زار شما زرگیان راغلی می جانان